رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. د دومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانان په ټولو ملي مسایلو کې شامل دي. په ایتوپیا کې مسافر وړونکي الوتکه لوېدلې او ټول سپاره کسان پکې وژل شوي دي. په یمن کې امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي د حدیدې په ښار کې بیا جنگ شروع شوی.
درنو اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې د اورښتونو کچه د تیر کال په پرتله سږ کال 60% زیاته شوې ده.
انشاءالله الحمدلله مقدار باراندی نظر به بارندگی یک صورت گرفته.
ننګرهار کې میرمنې د سولې په بهیر کې خپله برخه غواړي.
میرمنې هم د مذاکراتو په بهیر کې حضور لري، هم په ټیټه کچه باندې د دوی نظریات واورل شي.
د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په هیواد کې د برېښنا پرچاوي د خپلو کورنیو سیاسي مخالفانو او د امریکا دسیسه بللې ده. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم او اشوق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولان خبرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانان په ټولو ملي عمده مسایلو کې شامل دي او له دغه فرصت نه ښه ګټه هم اخیستې ده. ښاغلی غنی په ار کې د میرمنو نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي حکومت دا ویاړ لري چې په هر ملي مسله کې ښځو ته د فعالیت زمینه ورکړې ده.
د سولې اجماع یو اساسي قدم و چې د افغانستان په تاریخ کې سابقه نه درلودله. وسوه خزه لولایتونه جمع خزه لکابل نه یو مشترک زبه پیدا کړله او یو مشترک قطعنامه صادر کړه. مبارک دې.
ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې خزه اوس په ملي عمده مسایلو کې شامل دي او په لوړو پوستونو کې هم فعالیت کوي.
د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا په خوانی سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې په تیرو 15 کلونو کې 150,000 افغانان وژل شوي دي او 90,000 نور زخمی شوي دي. حنیف اتمر نن په کابل کې ویلي دي چې جګړو او ناامنیو په افغانو کورنیو منفي اغیزه کړې ده. د ویل وژل شوي کسان چې قریب 1,000,000 کورنیو سره تړاو لري په افغان میرمنو باندې هم منفي تاثیر کړی دی.
د دایکنډي ولایت د خزو چارو ریاست وایي د ولایت میرمامور په ولسوالۍ کې یو سړی چې په نشه یي موادو معتاد و خپله یو لس کلنه لور د 240,000 افغانۍ په بدل کې خرڅه کړې وه، خو پولیسو یې د واده مخه نیولې ده. د دایکنډي ولایت د خزو چارو رئیس میرمن زاکیه رضایی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا پیښه تایید کړله، خو زیاته کړه چې د پیښې په تړاو امنیتي کارکوونکو درې تنه نیولې دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. په ایتوپیا کې یو مسافر وړونکي الوتکه ولوېده او ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. یو ایتوپیایي بوئنګ 928 ډوله الوتکه د پایتخت ادیس ابابا نه د الوتلو نه څو شېبې وروسته لوېدلې ده. ټول 155 سپرلۍ پکې وژل شوې دي. د ایتوپیا د هوایي چلن ادارې په اعلامیه کې ویلي دي چې الوتکه نوې وه او د نومبر په میاشت کې دغه شرکت ته ورکړ شوې وه. تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند شوی. د شرکت همدغه شان ویلي دي چې په الوتکه کې سپاره 109 مسافر او اته تنه عمله وو او الوتکه له شپږو دقیقو وروسته لوېدلې ده.
په ایتوپیا کې د برتانی سفیر ویلي دي چې په دې الوتکه کې و برتانویان وژل شوي دي. سفیر الستایر مکفیل ویلي دي چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده او ترې غوښتي دي چې د خپلو عزیزانو په حق له د معلوماتو اخیستو لپاره د سفارت سره اړیکې ونیسي. اوتریش هم ویلی دی چې په وژل شو کسانو کې درې اوتریشي ډاکټران ول. د اوتریش د بهرنی چارو وزارت ویلی دی چې د ډاکټرانو عمرونه د دیر شو او څلوېښتو کلونو ترمنځ ول او په یو محلي روغتون کې کار کوه. بل پلو د سلواکې د پارلمان یو غړی ویلی دی چې د هغه میرمن لور او زوی هم په دې الوتکه کې وژل شوی دی. په همدې حال کې د ایټالیا د برماګو د ښار ښاروال ویلی دی چې د بشري مرستو د یوې ادارې درې کسان په دې پیښه کې وژل شوی دی.
په یمن کې امنیتي چارواکي او ویني شاهدان وایي چې د هدیدې په بندري ښار کې یو ځل بیا جګړې شروع شوې دي. د یمن حکومت او حوثي شیعه یاغیانو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په دغه سیمه کې اوربند اعلان کړی و. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواوو په حوثي شیعه یاغیانو تور لګولی دی چې اوربند مات کړی دی او د موافقې په اساس خپل ځواکونه د هدیدې نه ندي ایستلي.
د هند انتخاباتو کمیسیون د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هند وسلوالو ځواکونو د افرادو له تصویرونو نه په خپل انتخاباتي مبارزو کې او یا سیاسي پوسټرونو کې کار نه اخلي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د انتخاباتو کمیسیون سیاسي ګوندونو ته په دې ارتباط وروسته الحق سپارښتنه وکړه چې واکمن بهارتیا جنتا ګوند راتلونکو عمومي انتخاباتو لپاره په خپلو انتخاباتي پوسټرونو کې د هند هوایي ځواکونو د یو پیلوټ تصویرونه چاپ کړل. چې د پاکستان هوایي ځواکونو الوتکه تیره میاشت د کشمیر په جنجالي سیمه کې د یوې نښتې په دوران کې راغورځولې وه او هغې ونیو. د انتخاباتو کمیسیون په خپله رسمي ویبپاڼه کې غوښتنه وکړه چې د پروپاګند لپاره د وسلوالو ځواکونو د افرادو تصویرونو له استعمال نه باید ډډه وشي. په یوې عصري ډیموکراسۍ کې د بې طرفه سهمدارانو یا ونډه لرونکو حیثیت لري. د هند او پاکستان ترمن د کشمیر په سر د وروستۍ نخود نورسته د هند خلک حیجانې شوي. د ملت پالنې احساسات راپارېدلي دي. د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ بهارتیا جنتا ګوند او ځینې نور سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې د خلکو د احساساتو نه په خپله ګټه استفاده وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه غږیږو. د تبت مبارزینو د هند په پایتخت نیو دیلی کې نن د چین په خلاف د پاسون شپېته مکلیزه ونمانځله. تبتیانو په 1950 کال کې د چین د واکمنۍ په خلاف پاسون پیل کړ. دغه پاسون د مارچ د میاشتې په لسمه شوه او په نتیجه کې د تبت روحاني مشر دلای لاما هند ته جلا وطن شو.
د برما د اطلاعاتو وزارت وایي چې د اراکان په نامه وسلوالې ډلې د راخان په ایالت کې نه پولیس وژلې دي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوري.
په برما کې چارواکي وایي د راخین په ایالت کې په یو برید کې نه پولیس مړه او یو زخمی شوی. وروسته له هغې چې روهینګیایي ملیشو په امنیتي ځواکونو برید وکړ، 500 روهینګیایان چې اکثریت یې مسلمانانو د پولیسو د تاوتریخوالي نه د ځان ساتلو په خاطر ګاونډي هیواد بنګلادیش ته مهاجر شول. د ملګرو ملتونو د حقیقت څیړنې کمیسیون ویلي چې د برما امنیتي ځواکونو روهینګیایي مسلمانان په ډله ایزه توګه وژلي، جنسي تیری پرې کړی او یا کورونه یې ورسوځولي دي.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د قزاقستان مشهور مبارز سرکی جان بیلاش چې د چین د اوغورانو د حقوقو دفاع کوله او د چینایي مسلمانانو زبل غندلې وو، د قزاقستان د الماتی ښار کې نیول شوی دی. د ښاغلي بیلاش میرمن لیلا عادل جان د اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې میړه یې ورته نن د یو پولیس له تلیفونه زنګ وهلی او ویلي دي چې هغه بندي شوی او د قزاقستان مرکز آستانې ته لیږل شوی. میرمن عادل جان ویلي دي چې ډارېږي چې د قزاقستان حکومت د هغې میړه چین ته ونسپاري. ښاغلی بیلاش مدافع وکیل دی او میرمن وایي چې د هغه د وکالت دفتر هم پولیسو رچولی دی. په چین کې څه د پاسه 1,000,000 اویغوران، قزاقان او نور نژادي اقلیتونه د اجباري کار کولو په کمپونو کې تر سختې څارنې لاندې دي چې دغه موضوع په نړیواله سطحه عکس العملونه راپارولې دي، خو د چین په ګاونډي هیواد قزاقستان کې یوه حساسه مسله ده.
او وروستی خبر دا چې د شمالي کوریا خلکو نن په پارلمان انتخاباتو کې رایه ورکړه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د میلیونونو رایه ورکوونکو سره یو ځای نن د پارلمان وس وغړو د ټاکلو لپاره رایه ورکړې ده.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی د مارچ د اتمې یاد ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت یوې غونډه کې وویل چې افغان ښځې په ټولو ملي عمده مسایلو کې شامل دي او همیره دغه فرصت ښه ګټه اخیستې ده. لیمینیا زی له کابل په همدې موضوع رپورټ را لېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یک شنبه ورځ په سهار ارک کې د مارچ د اتمیا د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت د یو شمیر ښځو په منځ کې خبرې کولې او وی ویل چې ملي یووالي حکومت دا ویاړ لري چې په هر ملي مسله کې د افغان ښځو د فعاله برخې اخیستلو زمینه یې برابره کړې ده. جمهور رئیس غنی وویل چې افغان ښځې اوس په ملي عمده مسایلو کې شاملې دي چې په لوړو پوستونو کې د دوی ګډون د پام وړ پرمختګ ښیي. جمهور رئیس غنی د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع ته اشاره وکړه او وی ویل
د سولې اجماع یو اساسي قدم و چې د افغانستان په تاریخ کې سابقه نه درلودله. اوس سوه ښځې له ولایاتو نه جمع ښځې له کابل نه یو مشترکه زبه پیدا کړله او یو مشترک قطعنامه صادر کړه، مبارک دې.
هغه همدارنګه زیاته کړه چې د ښځو د حقونو بحث په اسلامي چوکاټ کې ترسره کیږي.
حکومت وحدت ملی بحث حقوق زنانه در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی ما انجام داد. موږ بل شی نه غواړو. که غواړو میرمن په اقتصاد کې، موږ ته مثال حضرت خدیجه ده. که موږ غواړو په علم کې، موږ ته مثال بی بی عائشه ده. او که تقوا غواړو، بی بی فاطمه ده، بی بی زینب ده. دا ټول مثالونه مکتب باید واضح او مشخص. ایموک قاموس اسلامی او ملی قاموس ده.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه هر ځل چې افغانانو په ملي یووالي او اتفاق سره پر ملي مسایلو بحث کړی هغه حل شوی او اوس هم پر سولې د اتفاق وخت دی. هغه وویل چې سوله قومي، سمتي او حزبي نه، بلکې ملي او د ټولو افغانانو ده. خو که یوه برخه افغانان له سولې بهر پاتې شي، هغه سوله به پایداره نه وي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری هم د ښځو د وضعیت له خوالي خبر ورکړ.
چنانچه حدود 50 تن از زنان شایسته
دا وایي نږدې 500 واړو ښځو د سترو مدیریتي پوستونو لکه قضا، وزارتخانو، معینیت، سفارتخانو، ریاستونو، د والي مرستیالانې، ښاروالانې او د ښاروالۍ مرستیالې ته لار پیدا کړې ده. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې په ملي مسلو کې د ښځو له ګډون خبره کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا ولس غړي ښځې دي. افغان ښځې چې لا هم له تاوتریخوالي او کړاوونو ډک ژوند لري او هر کال له دوی سره د تاوتریخوالي په زرګونه قضیې ثبتېږي، په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه هم کړي دي. په اوس وخت کې د افغان دولت 20% کارکوونکي ښځې جوړوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې رپورټوم واوریده، د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې چې نن په ارګ کې جوړه شوې وه، جمهور رئیس غنی ویلي چې افغانان د سولې ضمانت غواړي او دا ضمانت د دې لپاره غواړي چې د سراسري امنیت د تضمینېدو سبب کېدای شي. دا چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره څه ډول ضمانت پکار دی، د سیاسي چارو څېړونکي مشتاق رحیم آشنا رادیو ته وویل.
کله هم چې د یو شخړې په پای کې د اړخونو ترمنځ سوله کېږي، نو د دغه سولې په تړونلیک کې چې کوم موارد باندې موافقه کېږي، د دوی ته د ژمنتیا په خاطر اړخونه تل د ضمانتونو غوښتنه کوي. او اکثر اوقات داسې پیښېږي چې هیوادونه او یا هم نړیوال بنسټونه یا ادارې د دغه تړونونو ضامن په توګه راځي، او دا هغه ادارې وي چې ډېری وخت په دوه پاړخونو باندې خپل اغېز لري. اما دغه ضمانتونه اکثر اوقات د حکومتونو څخه اخیستل کېږي، لیکن چونکې دلته د افغانستان حکومت د سولې د بهیر څخه تر اوسه پورې د باندې پاتې دی، او یو باور بل دا هم شته دی، یوه ویره دا هم شته ده چې که چیرې طالبانو سره سوله وشي، نو شاید دا داسې کومه بله ډله یا هم د طالبانو څخه کومه ډله بېله شي، هغوی ووایي چې موږ دا تړون نه منو. نو په دې دلیل سره ولسمشر غواړي چې که موږ موافقې ته رسیږو، نو دلته باید اړخونه موجود وي چې هغه د دې ضمانت وکړي چې دواړه خواوې به د دې تړون لیکونو یا د دې ژمنو ضمانت کوي چې پلي شي.
بله، د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې زیدخلو اړخونو ته په کاتو څوک او کوم هیوادونه د افغانستان خ او باثباته راتلونکي تضمینولی شي؟
په دې کې دوه ډوله لوبغاړي دي، یو کورنی او یو باندنی. چې کورنیو کې دا اوس مهال طالبان او د افغانستان حکومت دی، او په باندنیو کې نړیواله ټولنه یا امریکا سلاش ناټو ده، او بلخوا سیمه ایز لوبغاړي دي چې دا غوڅخه تر ټولو مهم پاکستان دی. پاکستان هغه هیواد دی چې د افغانستان په قضایاو کې ډېر ژور رول درلودلی. دوی د سیاسي بهیرونو یو اړخ پاتې شوي دي. که تاسې تاریخ ته وګورئ نو د روسانو د وتلو پر مهال کوم تړونونه په نړیواله کچه باندې چې کېد په هغې کې هم پاکستان په جنیوا کې د جنیوا د مذاکرات یو اړخ پاتې شوی دی. نو طبیعي خبره ده چې یو اړخ به حتما زما په اند پاکستان وي. نو زه فکر کوم یو خدا دی بل هیواد چې هغه د زامن په توګه را وړاندې کېدای شي هغه زما په نظر باندې دا اوس چین هیواد دی چې هغه په سیمه اغېز لري او په نړیواله کچه باندې هم داسې یو څوک دی چې دغه خبره باید واورېدل شي او احترام ورته وشي. نو بنا په نظر اوس دپاره خو دغه دوه لوبغاړي ډېر مشخص یادېدای شي او په عین حال کې طبعاً چې امریکا هم د قضیې یو اړخ دی او دوی به هم بعضې مسؤلیتونه په خپله غاړه اخلي.
بله، ولسمشر غني نن په خبرو کې ویلي چې دا مهال د افغانستان د سولې په اړه ملي یووالی او بهرنۍ هڅې د پام وړ دي. د یوې کامیابې ملي اجماع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، که د اجماع بحث کوو نو په دوه اړخونو باندې به فکر کېږي. یو د سولې سرتاسري بحث دی چې سوله دې راشي، په دې کې هېڅ بحث نشته. او ټول افغانان که هغه سیاسیون دي، که هغه مدني ټولنې دي او که هغه عام ولس دی، ټول یوه خوله دي چې بالکل د افغانستان د کشالۍ او د قضیې یوازینۍ د حل لاره هغه سوله ده. په دې کې هېڅ بحث مطرح نه دی. لیکن بحث چې په کمځي کې شته او په کمځي کې چې اجماع نشته دی، هغه په جزئیاتو کې ده. هغه جزئیات څه دي چې په راروان دي؟ به د افغانستان د سیاسي نظام کم ډول وي، د ښځو حقوق به پکې څنګه وي، د نارینه حقوق به څنګه وي، سیاسي جوړښت بڼه به څنګه وي. دا هغه شیان دي چې په دې باندې لا حتی بحث تر اوسه نشته. اجماع خو لرې خبره ده، او هغې دلیل دا ده چې اوس پورې د سولې مذاکرات هغه مرحلې ته نه دي داخل شوي چې په دې جزئیاتو باندې بحث وشي. نو په کل کې بالکل اجماع شته، په جزئیاتو کې حتی بحث نه دی شوی. بنان د اجماع بحث حتی مطرح کېږي نه. ضرورت دا دی چې دلته په دې حالت کې د اجماع ساتل ورځنۍ چاره ده، یعنې چې په منظم ډول او په مسلسل ډول باندې یو رابطه د سیاسینو او د حکومت او د مدني ټولنو د نورو اړخونو ترمنځ موجوده وي او په مسلسل ډول د اجماع دپاره کار وشي.
ډېره مننه رحیم صاحب. کور ودان.
کور مولان صاحب.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د استډیو ناوري. د خوست یو شمیر پخوانیو مجاهدینو او قومي مشرانو د سولې په کېدو سره د تیرو 13 کلونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کړی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لیږلی.
سره له دې چې د دې غونډې ګډونوالو په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو ملاتړ څرګند کړ، خو هغوی ویل هغه سوله ورته ارزښت نه لري چې لسګونو زره وژل شوو افغانانو ته پکې درناوی نه وي شوی. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ګل محمدین منګل وویل سره له دې چې افغانان تر ټولو ډیر سولې ته اړتیا لري، خو زیاته یې کړه چې د تیرو 13 کلونو پرمختګونه او لاسته راوړنې باید قرباني نه شي.
عزتمنه سوله غواړو، پایداره سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې په هغې کې د موږ ځوان هم عزتمن وي، په هغې کې معلم هم عزتمن وي، په هغې کې هیواد هم عزتمن وي، په هغې کې سر لوړی وو، سرفراز وو، د شهیدانو وینې هم وساتو، خپلې قربانۍ هم وساتو.
د اسلامي نظام پلوه ګوند مشر مولوي امین الله امین دې راټولېدنې ته په خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو مذاکراتو څخه د ملاتړ تر څنګ وغوښتل چې د سولې خبرو کې د پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي. هغه وایي باوري ده چې پخواني جهادي مشران به د حکومت او طالبانو منځګړیتوب وکړي او له دې لارې په افغانستان کې روانې کشالې ته د حل یوه لاره ومومي.
د جهاد او د مجاهدینو هغه ارزښتونه باید په پام کې ونیول شي چې څومره غمونه دردونه د افغانستان لیدلې د مجاهدینو لیدلې دي. باید په دې صلح کې دوی فعال رول ولوبوي او لوبوي شي. سیاست دا نه ده چې صلح وړه، بلکې سیاست دا ده چې په صلح کې ژوند وکړي. څلوېښتې کولې جګړې په سمرا سر وکړه. نن مو وطن د کونډې نه ډاک دی، نن مو وطن د یتیمونو نه ډاک دی، نن مو وطن د مظلومونو نه ډاک دی، نن مو وطن د بدبختۍ نه ډاک دی. ته نن کور کسه، ته سړک وکړه، ته کلینیک وکړه، ته مکتب وکړه، ان تر دې پرې چې څومره په علم یې ورزلو، څومره بدبخت یې ورزلو.
په دې غونډه کې د نارینه او ترڅنګ یو شمیر میرمنو هم د جنگ لخکېلو غاړو وغوښتل چې د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي ترڅو حقونه یې تر پښو لاندې نشي.
د میرمنو غوښتنو ته باید زیاته توجه وشي. دا ځکه چې اسلامي مشروعیت او نړیوالو هم حق ورکړی دی تر څو د هیواد په مسایلو کې برخه واخلي. موږ افغاني میرمنې سوله غواړو او په سوله کې امنیت، آرامی او سکون شته. په سوله کې پرمختګ او د وطن آبادی شته. ټولې ګټې په سوله کې خوندي دي.
دغه پخوانی مجاهدین او قومي مشران داسې مهال د تیرو 13 کلونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات نن 14 ورځې ته وغځېدل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د وینزولا ولسمشر نیکولاس مادورو په هیواد کې د برېښنا پرچاوي د خپل کورنیو سیاسي مخالفانو او د امریکا د دسیسه بللې ده. د وینزولا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان د هیواد موقت ولسمشر ګڼي وایي چې د مادورو حکومت په خپلو سوسیالیستي پالیسیو د وینزولا اقتصاد ته زیان اړولی دی. نور حال پر رپورټ کې اوري.
د وینزولا ولسمشر په پلازمینه کاراکاس کې یوې غونډې ته وویل چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په برېښنا سیستم باندې د نړیوال سایبری بریت خبره کوي او حکومت په دې اکلا پلټنې پیل کړې دي.
موږ د جمعې په ورځ سار پیل کړ او د ملي برېښنا سیستم وضعیت بیرته عادي کېدو چې یو ناڅاپه زموږ د برېښنا په شرکت یو بریت وشو، یو نړیوال سایبری بریت. په اتومات ډول د بیرته وصلېدو بهیر ناکام شو او د انتقال پروسه په ملي کچه اغېزمنه شوه.
د ګرمې هوا او بې برقۍ له امله ځینو خلکو خپل اپارتمانونه پریښي وو او د کاراکاس سړکونو ته راوتلي، خو پولیس مهمو څلور لارو ته د تلو مخه نیولې ده.
دا لاریون د مدورو لپاره نه، د بې برقۍ له امله پیل شوی. د دې لاریون بل دلیل نشته. موږ دلته آرامه او په سوله ییزه توګه ولاریو، ځکه برق غواړو، بل څه نه غواړو.
د وینزویلا د حکومت د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړي هم پرون شنبه په پلازمینه کاراکاس کې راټول شوي وو او د امریکا په پالوي شعارونه ورکول.
موږ له ډیرو کلونو راهیسې له بې برقۍ سره مخامخ یو. هر ډول خدمات قطع دي. موږ برق نه لرو، له لوږې او فشارونو نه ستړي شوي یو. موږ د ترانسپورټ د نشتون له امله پوزې ته رسېدلي یو. د خلکو زغم زیاتی پای ته رسېدلی دی. موږ عاجل اقدام غواړو.
د حکومت مخالف مشر چې د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی، په کاراکاس کې د غونډې ګډونوالو ته اعلان وکړ چې د وینزویلا د یو موټی کولو لپاره به په پلازمینه کې لویه غونډه راوغواړي.
له همدې امله موږ اعلان کوو چې هر څوک کولی شي کاراکاس ته راشي او هدف ته ځیر شي. د وینزویلا ټول خلک کاراکاس ته ځکه راشي چې موږ اوس مهال اتحاد ته اړتیا لرو. زه د خلکو د راټولولو او رابللو په مقصد د هیواد ګډ ګډ ته د سفر د پلان اعلان کوم.
وان ګوایدو د وینزویلا د ملي اسمبلی مشر دی چې ځان یې د هیواد د سوسیالیست ولسمشر په وړاندې د جنوري په میاشت کې د هیواد موقت ولسمشر اعلان کړ. امریکا او 500 نورو هیوادونو د 15 کلن ګوایدو ملاتړ اعلان کړ، خو هغه تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې مادورو له قدرته لری کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې د وروختونو کچه د تیر کال په پرتله 60% زیاته شوې ده او له امله به یې د وچکالۍ ګواښ پای ته ورسیږي. په دې اړه په موقع کې د کابل نه د ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ده.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د هوا پیژندنې د ادارې رئیس سید رضا موسوی امریکا غږ آشنا ته وویل چې سږ کال د ژمي په موسم کې د زیاتې واورې او بارانونو د ورېدو له امله په افغانستان کې د ورښتونو کچه د تیر کال په پرتله تر 60% زیاته شوې ده. د ښاغلي موسوی پر وینا په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د واورې او بارانونو د ورېدو کچه د پخوا په پرتله خورا لوړه وه. سږ کال د ورښتونو اندازه ښه وه. موږ په جنوري او فبروري میاشتو کې د تیر کال په پرتله د ورښتونو د کچې د زیاتوالي شاهدان وو چې شاوخوا له 50% وه. چې دغو ورښتونو ته په کتو موږ سږ کال د وچکالۍ د موضوع رفع کېدو ته خوشبینه یو.
نظر به غرندګي یک صورت گرفته.
خود خغلی موسوی پر وینا په مجموعی توګه د 1300 کلنو په پرتله سکال د ورختونو کچه په اوسط ډول 40% زیاته شوې ده. د دغه ادارې د وړاندوینې په اساس د دوشنبه په ورځ به هم د افغانستان په مرکزی او جنوبی ولایتونو کې تر 30 ملی متر پورې ووري او بارانونه ووريږي. خغلی موسوی خبرداري ورکړ چې دا ورختونه به په یو شمیر جنوبی ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو لامل هم شي.
نظر به مقدار بارندگی
د دغه ورختونو اندازې ته په کتو موږ یو اختاریه هم خبره کړې ده. په دغه اختاریه کې موږ د هیواد په جنوب کې د ورختونو کچا تعین کړې ده چې د پکتیکا، زابل، اروزګان، غزنی او خوست په ځینو سیمو کې د سیلابونو احتمال شته دی. د جنوبی ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د احتمالي سیلابونو د راوتلو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت باید له وړاندې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره چمتووالی ونیسي.
یمونم یوسف د خوست ولایت تر اوسیدونکو یم. اول خو خلک باید احتیاط وکړي تر څو سیلابونه زون وسوتي. که بیا احیانن د سیلابو ستونزو سره مخ شول، سیلابونه رغلل، مسؤول ادارې په وخت خلکو سره مرستې وکړي.
سکال د ژمي په موسم کې د سختو ورختونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو له امله د افغانستان په ځینو جنوبی او لویدیځو ولایتونو کې خلکو ته زیات ځاني او مالی زیانونه واوښتل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو په اساس د دغو سیلابونو له امله 15 مړه شوي، 30 نور ټپیان شوي او شاوخوا 30,000 کورنۍ له مالی زیانونو سره مخامخ شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کندز سپینزر فابریکه چې تقریبا 90 کاله پخوا جوړه شوې او په 30 کلو جګړه کې له کاره لوېدلې، اوس بیا فعالېدو لپاره هڅې روانې دي. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
د کندز د سپینزر فابریکې رئیس ذبیح الله زاهد وایي چې د دغه فابریکې د بیا فعالېدو لپاره یې له اړوند وزارت او مرستندویه ادارو سره خپل پلانونه شریک کړي دي او هڅه کوي چې یو ځل بیا یې فعال کړي. د سپینزر شرکت څو کاله مخکې یو فرانسوي شرکت ته په اجاره ورکړل شوی و، خو هیڅ فعالیت یې ونه کړ او قرارداد بیرته فسخه شو. د سپینزر شرکت د پنبې له پروسس پرته چینی لوښي، کنجاړه، غوړي، پوستک او صابون هم تولیداوه او مالوچ به یې جرمني، روسیې او چک سلواکیا ته صادرول. په دغه فابریکه کې تر 3500 زیاتو کسانو کار کاوه، خو اوس یې یوازې د ساتنې لپاره څو محدود کسان پاتې دي. د فابریکې یو تن مامور رحیم وایي چې که دغه شرکت بیا فعال شي، په سلګونو ځوانانو ته به پکې د کار زمینه برابر شي.
تقریبا د ما سلویخ کاله کېږي چې په دې شرکت کې مامور فنی دی، دې تصدی ما تقریبا 3500 نفر په دې فابریکه کې کار کوو چې دې فابریکې کې البته غوړی تولیدېدل، کنجاړه تولیدېدل او صابون تولیدېده. ټول د افغانستان نظامي قطعات به همدې ځای تمنېدل، هم به غوړی ورته ورکول کېدل او هم به صابون له دې ځای ته، او غوړی به ټولو د ولایت ته، حتی نور ولایتو ته انتقال کوو، خلکو به استفاده ترې کوله. تحمیلي جنگونه په موږ باندې راځات شول، هغه وچه کارګرانو هم کم شول او بالاخره چې فابریکه د سقوط سره مواجه شوله. که دغه فابریکه چیرې دوباره فعال شي، نو یو تعداد ځوانانو او خلکو ته په دې ولایت کې کار پیدا کیږي.
د سپینزر شرکت به هر کال 30,000 ټنه پنبه اخیسته او له پروسس وروسته به 30% پنبه په داخلي رخت جوړونکو شرکتونو کې مصرفېده او پاتې نوره به یې خارجي هیوادونو ته صادروله. د سپینزر فابریکې رئیس ذبیح الله زاهد وای
30% پخته محلوجی که در سپینزر تولید میشد به خاطر مواد خام فابریکات نساجی داخلی افغانستان بود.
د سپینزر شرکت 30% پروسس شوی مالوج به د هیواد په داخلي رختوبدونکو فابریکو کې مصرفېدل او پاتې 20% نور مالوج به جرمني، چک سلواکیا، روسیا او نورو هیوادونو ته صادرېدل. سپینزر شرکت په شمال ختیځ او هغو سیمو کې چې خیزراتیز مکی لري نمائندګۍ جوړې کړې وی چې د پومبې پروسس به پکې کېده. دغه شرکت په قندوز کې په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه درلوده چې اوس مهال د یو شمیر زورواکو لخوا په زور نیول شوې ده. سپینزر په قندوز کې د خپلو کاریګرو او مامورینو لپاره د خپل وخت پر مختللي فامیلیا او روغتون جوړ کړی و. د دغه شرکت جوړ شوو کورونو کې یو شمیر زورواکو سره دی او د ځینو نورو کرایه د سپینزر شرکت ته ورکول کېږي. اوس مهال چې سپینزر شرکت تولیدات نه لري، عایدات یې یوازې د کورونو، سرایونو، دوکانونو او ځینو نورو آبادیو نه د کرایې راټولول دي، خو زراعتي ځمکې اوس هم د زورواکو تر ولکې لاندې دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر مناوریدن کو دو منین ساتا خبری پختو خراونه هم په هم دیزی پایتا ورسیده دا تل پسیر پا لنگ شیبو که داری خراونه پایدی که او ری دل محیروی تر بیام لیالا ماشید.